ډیر مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هله چې خبرونه مو ښه تیر شوی وي. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونې په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. د وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفاده ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2021 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 900 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 13 ټنه زلغوزي ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاینې حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو لسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40 زره پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپانی رخشانه مؤسس زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپانی د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته ور وپیژندل شو. سګنۍ جایزه همداراز د اروپای اتحادیه د کمیسون مشر اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دوه ښځو ته ورکړل شوې ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
دی غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکېچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې اوربند وکړي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړي. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان جنوب په محرومیت هم خفګان څرګند کړی. تفصیل اسمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړاو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارډ ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایې مهوندې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لسته کړو د جنو د بی برخي کولو په وړاندې بی تفاوته ونه وسی. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دی ردی او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاره د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلې او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوی حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت څاروان دی ومرکې په فایل کې د سیاسي چارو لشناند او ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیره اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. د کوم خاص حکومتي تجربه د پخوان نه لرله، خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه عمله هیبت الله خونزاده او عمله محمد مره خونزاده وي غوته منلې پامل د احترام ورته لري. لدی عمله ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر عمله هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله هغه د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې، یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د دوراندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه، چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شوله، چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو. خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ حیبت الله خوان راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې، او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کېږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمېر نجونز د کوون کې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځي یو استلې دي. د غنجونې چې ډیری د 15 او 16 ټولګي زده کوونکې دي، ازادي رادیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس خوندیو ته نه پرې خودل کیږي، ورته ویل کیږي تر هغه چې دوی ته خزینه خوونکې نوي ګمارل شوی درسونه ته باید حاضر نشي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې اورو.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي استل سوی او ورته ویل سوی عمر زیاتی. راضیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه و او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوی تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله لا موږ په سواستو اته څنګه ټانی استاسې پای چې پکور کښین ته ستا چې زنه مالمان پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي. اوس ما ورته دته چې زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټولې په سواستو څواله پښ پژم سم څلرم سم په دوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې پسې واخسته.
ګلالي او فوزیه د دامن ولسوالي وسیدونکو دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو ل شوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی ل شوونځي وېستل شوې. دوی د خپل شوونځي څخه د ایستل سو د غډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د مش کشران په غسن پو کې پرېشي دي په موږ غټان انجن وته زګ دا کنه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه بیرته راځي لکه چې مش خپل انده جوړه کوج په واړه باندې کې ډاکټر سو خپل یوه ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې وکړو نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راځي لکه
د دې څنګه بلای موږ داسې بس ګرد را وایسته ولاړ سي بلات سیستم مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسی چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ستاسو مکتب سره تللی نه مو پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونې شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونځي نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزنه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جونې مظاهره کوي او اکسلامونو سرګندوي. په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو څوس لپاره یا د خپل ژوند لپاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مسله جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوني مکتبو ته اچولې دا غوړونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د څوس لپاره ښه خدمت کاوه مالي معنی سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
په اني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم نه چی د لوړ وملرونکو انجونی د کښت ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړ ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د انجونی هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم انجونی دي معطلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطله ده ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوول کی هم یو عمده مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه په کېدل شي په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کی هم شمیا یاری او شفقار کوششی او دغه رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا شي او البته کمش تی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنسوي نه یوازې دا چې ترشپژم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو فرفعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځنی استادانی تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلین له عکس او ویډیو اخیستو منع شوی دی. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای پکې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل د ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنی چارې لستونز سره مخ کړی دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواد وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیت های خانم ها طبیعی است که روز به روز زیادتر میشه.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي، چې دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي، نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط کېدای شي سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یو فلم ته ضرورت او چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې د غپانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لوري د یو مکتوب په استولو خزینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې نستو او زده کړو مناسبې دي. د غشان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون خزینه زده کوونکو سره له دې عمله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی، د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته په خبرونه کې بیرته راستنیږو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه وروستی اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولی دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بیدلیله یرغل کابو ومیاشتې تیریږي او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بیرته ونیسي. پوتین په خپله پرونی وینا کې خپلو هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیه کمزوري او ویجاړه کړي، خو هیواد به یې د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیه غواړي د کریمیا په شان یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیه ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبری غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اور بند وکړي او حل لاره ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یوه روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړو کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 50 کیلومتر واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. شاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو پزده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې تر سره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وی اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته، خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکل ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیرای برخه یې ځوانان دي. د دغه کلي ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درویدلی. له نن نه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي: نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
د غرنیو غونډیو په منځ کې پروت د دې کلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دي. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او د رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله یې اوس مشتریان کم شوي.
یو شمیر کابل ښاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینهو څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنې کوي، راځي پوښتنه ورځنې کوي چې مثلا څوک دا اولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوي چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نشته، وظیفه نشته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یا دغه مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت څښتن محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او اخیستې لپاره نه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شي وای چې خلک له طالبانو ډاریږي د خپل کورنۍ له میرمنو سره ناراضي ځکه په وار وار مولیدلی چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي
امارات له ډارم خلک ناراضي نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله اکثره ته خلک براتله نو وس سره شي اکثره ته پازابه ولم کوي پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کیږي واغه څه کیږي له ډاره خلک ناراضي موږ کاروبار هم داسې بیخي مرجعتي په سقوط کې ده
خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا اداوی ردوي
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پښتنې درې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده او نه داسې څه ترسره شوي دي بلکې محض پروپاګنده او تبلیغات بللی شو
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوې په هرات ولایت کې هم شوي وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوې رد کړې وې
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړې دي دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکی ټیم هڅه کوي دا هوایی اډا ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزی بهر ته صادر شوې دي که څه هم د افغانستان د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیک کم شوی خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزی ایټالیا ته هم صادر شي په زابل کې د نری رانس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رانز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لورې په زابل کې د نری رانز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 4000 پیښو خبر ورکړی دی د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او لدې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګول کیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپانې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه د رخشانه ویپانې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شو سګنۍ جایزه همداراز د اروپای اتحادیه د کمیسون مشر اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو خزوتا ورکړل شو
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیر لیدل کیږي په کم عمر کې واده پرلپسې زیږون د خوړو کمښت د چاپیریال ناپاکي د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل لګاډو لوخو څخه استفاده کول هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغي باندې اخته کوي په پایل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرز نیولې دي
دا مرز مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم دا بغلونه مې درد لري زړه مې ډاک دی بس دا د زړه مې شي نه اخی دوه نه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اول خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول می وینم او وسغه خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
ډیر ضعیف وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم ټیکېدی، زړه تنګولی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه.
مور د کورنۍ هغه غړی ده چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسؤلیت ورلغړی وي. کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي، نو همدا مېرمن ده چې د دېګ له پخولو نیولې تر کالی مینځلو او کور پاکولو دا ټول کوي. نو که چیرې ناروغي ساري وي، ډېر ژر ورباندې اخته کېږي. د داخلي برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینه و ته مېرمنې ډېرې په ساري ناروغیو اخته کېږي.
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه